የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ከሰንፈር ሰላሙና ወመናይ ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ዳዛዲ ራዲዮይ መጀሌ በፐልሸቪ ኸበራወነኪ ለዝዋን ኸታት ኦ ሚኒያቱሪስት محمد زبیر نوری سره دومان یزی مرکاو رای
اما غا تا خوشحاله یو چه یو تابلو لیکو جولوی خپل ورتگورو ویزه دا تابلو خو پاینده که پاتیکی گی مونگتا معنویت
افغان محقق احمدالله ارچیوال دا قبایلی طولنو او حکومتونو دا روابطو پا اره معلومات را کهی
نو دغه د قبیلوی جوړښتون او د قبیلوی سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده.
د مولانا ابوالکلام آزاد د نصر یو ټوټه، د سقراط یو حکایت او نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د میرویس نیکه د زوکړې د 340مې کالیزې په ویاړ د خوست د شیخ زاید پوهنتون د استادانو لوري د افغانستان لسکلنه راتلونکي او زموږ دندې تر سرلیک لاندې علمی سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د شیخ زاید پوهنتون پر مشرتابه سربیره استادانو، د خوست والی او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلو فرهنګي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوری د سیمینار په پیل کې وویل چې دغه پوهنتون پریکړه کړې ده چې هر کال به دوه لوی علمی سیمینارونه جوړوي. باوری زیاته کړه چې استادانو ته په علمی چارو کې د پرمختګ لپاره لازمه ده چې په مختلفو برخو کې څېړنیزې لیکنې وکړي او په سیمینارونو کې واوروي. په هرات کې د زموږ ښار په نوم د دیرشو هنري فلمونو په فیسټیوال کې دریو فلمونو جایزې واخیستې. په دغه فیسټیوال کې چشم میکانیکی، نادم او در شعار نه در عمل فلمونه په لومړي، دویم او دریم مقام کې راغلل. په هرات کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د عامه پوهاوي د څانګې مشر رزاق پدرام وایي چې تیر کال هم ورته فلمی فیسټیوال جوړ کړی و چې ښې پایلې یې لرلې. نوموړی زیاتوي چې دا ډول لنډ فلمونه به خلک د ښار پاکوالي او چاپیریال ساتنې ته وهڅوي. خوست میشتو فرهنگ پالو د علمی چیری او ادیب پوهاند فیض محمد فیاض علمی هڅې په یو غونډه کې وستایلې. په دې غونډه کې د خوست فرهنګیانو ترڅنګ د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ژورنالیستانو، فرهنګیانو او د علومو اکاډمۍ ځینو غړو برخه اخیستې وه. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ښوونې او روزنې پوهنځي د یو استاد او د ګڼو کتابونو د مؤلف محمد ابراهیم همکار د ادبي هڅو او کړو کارونو نمانځنه وکړه. په دې ناسته کې چې د ننګرهار د میدوتیک په دفتر کې وه، ګڼو استادانو د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکو، ژورنالیستانو، لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د بازگشت په نامه افغانی فلم چې د چاردهی د فلم جوړولو موسسی لخوا جوړ شوی دی، په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د بازگشت فلم لیکوال او ډایرکټر هارون انتظار د بختر اژانس خبریال ته وویل چې بازگشت فلم د چاردهی د فلم جوړولو موسسی لومړنی تولید دی چې په یو کال کې په کابل ښار کې جوړ شوی او څه ناڅه 30,000 امریکایي ډالره پرې لګېدلي دي. د ده د سرګندونو له مخې دا ټولنیز هنري فلم دی چې د خلکو بېوزلي او تنګسه پکې انځور شوې ده.
که څه هم د مینیاتور په نوم انځورګري له اسلام څخه پخواله موجوده وه، خو په ختیځ کې په منځنیو پیړیو کې مسلمانانو دومره وده ورکړه چې اوس ډیرو کسانو ته یو اسلامي هنر ښکاري. پخوا به د کتابونو د شایسته کولو لپاره د مینیاتور له انځورونو استفاده کېده. نن سبا په افغانستان کې هغه هنري اثر ته مینیاتور وایي چې په منځ کې یې ښکلی خط وي او شاوخوا یې په مینیاتوري سبک انځورونه وي. په کابل پوهنتون کې د بشر پیژندنې د ډیپارټمنټ د څلرم ټولګي محصل محمد زبیر نوري د افغانستان د ځوان کهول یو خوشنویس او مینیاتورست دی چې عمان نیازی ورسره مرکه کړې ده او د مینیاتور د هنر د اوسنی وضعیت او د ده د خپلو کارونو په باره کې یې پوښتنې ورنه کړې دي. محمد زبیر نوري وایي:
ما خطاطي او مینیاتوري سره ډېره علاقه درلوده. د دې کرزي باد د موقت ادارې نه یو استاز مو په نامه د فضل الله تخلص ارغندیوال کولو د دې مزنګ دکان درلودو. هغه ته لاړم، ما وزه ډېر علاقه لرم. بیا د هغه سه ما کار وکړو، تقریبا لس کاله کېږي چې ما کار کړی دی. او موږ همداسې شوقي ویلي، علمي م نه ده ویلي، ولې چې هماغه شوق مو وم ویلي. د دې له څنګه موږ مکتب ویلي، درسونه م ویلي، د اقتصادي د لحاظه نور کارونه م هم کول، او بعضې کورسو که ما تدریس هم کولو د الجبر ریاضیاتو، لوحه نویسي م کوله. موږ شخصا د بهزاد په سبک باندې چې افغان و د هماغه سبک مخکې بولو.
په کومو ځانګړنو باندې موږ دا ویلی سو چې دا د بهزاد د سبک پیروي ده او دا فرزن نور سبکونه دي؟
مثلا د بهزاد سبکونه چې دي، اکثرا طلایي کارونه پکې سوي دي او لاجوردي، او ایرانی چې دي داسې ګلان دي. بهزاد سبک دایروي، بیضوي، مستطیل شکل، او همده سبکونه ډېر کار شوي دي. ګلان مشخص دي داسې یو اړخی چې یو رقم ګلی بیا هماغه کاپي کېږي بلې خواته.
بله، دا میناتور ده څه او له نورې نقاشیو سره څه فرق ده؟
نقاشی مثلا یو منظره وي، خلک ګوري ورته چې دا طبیعت دی، مګم میناتور چې دی باید حتما پکې خط وي یا سلس وي یا نستعلیق وي، هر رقم خطونه چې وي، اسلامي خطونه وي، هغه شاوخوای میناتوري کېږي. مثلا د عربي قرآن شریفونه چې لیکل سوي دي، عثمان طه لیکلي دي، یو افغان دی نوم یې ویر سوی دی، اوس هم په عربو کې کار کوي، هغوی خط کار کوي او دی میناتور ورته کوي، بیا ډېر ښه ښکاري ورسره. په ابتدا کې د ما ممدا شوق و چې زه خط زده کړم، په درګه باندې لیکل وکړم. بیا د مونږ استاد وویل و چې خط کار کوي، و تنها خط جلب توجه دومره نه لري. بیا و د میناتورم کار ورسره وکړه، بیا ما ورسره شروع کړه کارم وکړو، خو وسیم کوو مګم په مغه خپل هغه تندم نه ده ماته چې څه رقم کار وکړو او څه رقم مخکې بوزو لکه نور ممالک.
د بیزاد ځینې تابلوګانې ما لیدلې دي چې خط نسته پکې، میناتور دي او څیرې دي، انسانان دي، چې د دې ځینې آثار فرزن په دې وروستو کلونو کې چې ما لیدلې دي په آرشیف کې مې لیدلې چې د یو څو تابلوګانې دي چې میناتور کار سوي دي. په دې حیسه کې معلومات راته راکوي چې دا څنګه دي؟ تاسو خط او میناتوري بې خطه نیمګړې وبلله، خو تابلوګانې هم سته دي.
مګم اوس خط ډېر رواج سوی فعلا. مثلا ایرانیان چی دی خط چه کار کوی بدون لمیناتور اینه کهی وز فیلت. افغانان هم اکثر هم در رقم هنرمندانی دید، لکه دی مونگ خپل استاد فضل الله دیگه اکثر تابلوگانه آیتونه دی و شیرونه دی در شیان دی رسم.
تاسو در خطاطی ویل چه در میناتور تر چنگ مو خطاطی هم کار کرده یا خطاطی هم کوي د میناتوری تر څنګ؟ در ته وایسته چې په مجموع کې څو ډوله خط اوس رواج ده او خپله کوم خطونه ډیر کوي؟
خط خو اوه رقمه خط دی اصلا، او اوس فعلا د کمپیوټر کې خو ډیر انواع راوتلي دي. او زه خپله شخصا ما چې ډیر کار کړی او تمرین یې کومه، د نستعلیق خط تمرین ما کړی، او لږ لږ د نسخ خط.
نسخ خو هم دا پښتو خط ته
پښتو مشهوره ده، اوس
پښتو مشهوره خط ده. د نستعلیق خط پیسې کې یو څه ځانګړنې د نستعلیق خط را ته وایې چې څنګه دي، څه خصوصیات لري فرزن، په څه فرق لري له نورو خطونو سره چې تاسو وویل، فرزن د نسخ سره چې تاسو وویل څه فرق لري؟
نستعلیق خط چې دی، دې ته په دې خطاطۍ کې عروس خطا وایي، یعنی ناوې د خطو. دا د درګې د نای چې په پارسی کې نای ورته وایي، په دوه ویشت اشاریه پنځو درجو نای ښودل کېږي. یو نوي درجه چې نیمې کې پنځه څلوېښت چې نیمې کې دوه ویشت اشاریه پنځه درجې، هر حرکت یې د آغاز یې دغه شروع یې د همغه نه شروع کېږي، او بعضې باریکیانې ډېرې لري. په سلس کې مثلا پورا نای کاریږي، پورا درګه کاریږي، او بعضې ځایو کې دي چې په نیم نای یا په دومره کاریږي. په نستعلیق کې اکثرا په نیم نای کاریږي، مثلا د کاسې چې دي، د دې جیم کاسه یا د دې شین کاسه، د نون کاسه، د یې کاسه، دا په پوره وي او نورې په نیمایی وي، که نه اکثرا په مرکب کې. او سلس او نسخه چې ده په پوره نای راځي، ډېر توپیر لري. و ډېر توپیر لري.
تاسو د کمپیوټر یادونه وکړه او دام څومره چې څه خبرې یم، ستاسو استاد ډېر کلونه په پېښور کې مو، نو څه بدلون راغلی ده په دغه زړه شیوه د کار کې؟ په دنیا کې خو اوس ډېر تغییرات راغلي دي. فرزند تاسو د میناتور وویل، په دنیا کې اوس داسې کوي چې نقاشي او خطاطي سره ګډوي، یعنی پرته له دې د میناتور برخه بیخي هېڅ نه وي. تاسو هماغه زړه شیوه راټینګه کړې ده. استاد مو په لیواده بهر هم پاته سوی ده ډېر کلونه، څه تغییرات یې په کارونو کې محسوس دي؟ تاسې نوي شیان هم ورنه یاد کړي دي کم نه دي؟
خو دغه میناتور او خط چې دی دا اسلامي هنر دی، نقاشي اوس اسلامي هنر کې نه راځي.
منظور مې دا ده چې څه تغییرات نور پکې راغلي دي که هماغه زړه شیوه ده؟
زړه شیوه نه ده، نه. زړه شیوه چې ده مثلا لکه د عزیز الدین وکیلي، د هغه خطونه ډېر نازکه وو. مثلا ب او نون به یې چې لیکلو، دغه ب د نون سره چې لکته کېدلو، د کاسه به یې پوره نای و، نور به یې په نوک د نای کار کولو، ډېر نازکه وو. اوس سبک چې دی لږ په پارسی کې چاق ورته وایي، داسې هغه سوی دی، چاق سوی دی، و ډېر تغییرات راغلي. خو اوس بیا هم د ایران هنرمندان چې دي نستعلیق خط کې بېرته هماغه زاړه سبک ته ځي. مثلا غلام حسین امیرخانی و خط یې ډېر تغییرات یې ورکړي و، مګم په دې آخرو کې یو کتاب راوتلی دی، هغه بېرته یې هماغه سابقه سب تابلوګان یې لیکلي دي. یو نمایشګاه وه په دې څو کاله مخکې د باغ بابر کې وه، خپله غلام حسین امیرخانی راغلی و، د مونږ استاد ته نه پوښتنه وکړه، ویده تا سبک خو د مدرن سبک و، ولی د بیرته سابقه هغه ته هماغه سبک نوشته کړی، و ما یو کتاب لیکلی و هغه بیا و واخلی، بیا ما ټول شیان لیکلی، هغه مونږ وویلی په هغه کې فقط توپیر یې ښودلی و، داسې خپل هغه یې نه و ښودلی چې ولی هغه سبک و که ده.
په افغانستان کې څه فکر کوئ، څونه کسان یعنی مطرب استادان دي د میناتورۍ په برخه کې، او په خپله په هیواد کې څه تغیرات راغلي دي؟ تاسو د ایران یادونه وکړه.
د اوس زه د شلو نه زیات پیژنم چې میناتور کار کوي، ډېر کار کوي، مطرم دي یا اول د مونږ استاد دی، بیا د انجمن خوشنویسان د افغانستان ته مونږ بعضې وخت للو، اقل تم هم داسې د اقتصادي له لحاظه سپورت نسته، که نه مونږ د خپله چې کار کوو هماغه ته خوشحاله یو چې یو تابلو لیکو جوړوو یې، خپله ورته ګورو وایي زه دا تابلو خو په آینده کې پاتې کېږي مونږ ته معنویت، نور داسې تشویق نسته چې لکه نور هنرمندان چې مثلا نمایشګاه ورته ونیسي. خدای دې یو آرامی راولي چې د مونږ هنر په هر عرصه کې مونږ مخکې لاړ سو، د مونږ وطن آباد سي،
کور دې ودان، خیر وسي. څومره آثار لري په خپله؟
زه تقریبا یو شل آثار د میناتوري سره ختم ور سره کار کړی دی.
په څه اندازه کې دي؟
اندازه یې داسې د فور نه لوی دي، داسې لوی آثار نه لرم چې مثلا سل سانتی په اویاو کې وي، دومره غټ نه ده، د فور نه لوی دي، ولی چې وخت نه و چې ما کار کړی وای.
د میناتوري هم دونه یو اثر چې تاسو یاد کو، فرزند د فور نه لوی، یو ښه اثر چې تاسو په خیال امی میناتوري ډېره ښایسته یې، امی رنګ او امی خط ډېر ښایسته یې، څو ارزښت لري دا اوس یې خلک په څو خرڅوي؟
یو اثر و د مونږ د استاد و، د فیروسکو د یو موسسه ده، یو نمایشگاه بحرین که نیولی و سلس خط و دی مونگ دی استاز او میناتور دایروی و اغای $2,000 خرچه وی و اس افغانستان که دمره ارزش نلری، شاید $200-$300 دی دو حدود پا شاوخا که دمره خرچی، اغام بعض خلک اخلی.
تروسه دی خپلا کم اثر خرچ کرده؟
نامانند.
نو چه فکر که پاینده که بم دی خپل شوق تا ادامه ورکی که با هم دستی پاتی؟
نه انشالله ادامه ورکه اوم از ادامه چه ور نکم خود ده ما شوق دومره می چی کار کرده هم ده پاتی کی گیرانه باید ادامه ورکه.
البته ده علمی زدکلو لپاره و چه که؟
قسمتم ده اوز ده ما رشته بیخی بیلسه ویده. زه ده بشر پیجندن پانزهی که ایم اوز سلورم کال لیده ما. خو خپلا کار کومه. کتابونه با زواخلمه. معلومات برا طول کمه. او کارم کومه. تمرینم کومه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخوره. د اولاد ورکیدل ډیر لوی درد دی، خو له ډیرو کلونو وروسته یې موندل ډیره لویه خوشحالي ده. دې لوی درد او لوی خوشحالي له زرګونو کلونو راهیسې د بشر توجه جلب کړې ده او انساني عواطف یې پارولې دي. په دې لړ کې ترګردو مشهوره قصه د یوسف علیه السلام ده چې احسن القصص یادیږي. په دې وروستیو ورځو کې د چین مطبوعاتو د یو داسې چا په باره کې راپورونه خپاره کړي دي چې په 15 کلنۍ کې له کوره لا درکه شو او درویشت کاله پسې خپل اصلي کور پیدا کړ. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د چین یو اوسیدونکی چې پوره درویشت کاله له مور و پلار ورک و په انټرنیټ کې د ګوګل د نقشې په مرسته خپل پلارنی کور وموند. لووانګ 15 کلن و چې د ښوونځي په لاره کې وتښتول شو. د لووانګ کور د چین د جنوب ختیځ د سیچوان په یو کلي کې و. تښتونکو دی 200 میله لري د ختیځ لور ته د فیوجیان ولایت ته ولېږدوه. تختونکو ماشوم لووانګ د فیوجان د سینمیک ښار یوه مور و پلار ته چې اولاد یې نه و ورکړ. دغو کسانو را تختول شوی لووانګ د خپل اولاد غوندې لوی کړ، خو د فیوجان د سټریټ نیوز ورځپاڼې له ریپورټ سره سم لووانګ به هره شپه چې ویده کېده تر خوب د مخه به په تصور کې خپل اصلي کور ته ته او په دې ډول به یو څه آرام شو او خوب به یوړ. په یو داسې هېواد کې چې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان پکې اوسي، د ورک شوي ماشوم لپاره د کور موندل ډیره سخته خبره ده. د هیڅ نه پوهیده چې په اصل کې د کوم ځای او د کوم کلی دی. کلونه واوښتل، لووانګ لوی شو، له کمپیوټر سره بلد شو او انټرنیټ ته یې لاره ومونده. د چین په یوه ویبپاڼه کې چې د ورکو شویو کسانو په برخه کې معلومات خپروي خپل حال بیان کړ. د دې ویبپاڼې یوه لوستونکي چې د ده لیکنه ولوسته ورته ولیکل چې د سیچوان ولایت په یوه کلي کې یوه کورنۍ وایي چې درویشت کاله پخوا یې 15 کلن ماشوم ورک شوی دی او تر اوسه یې درک نشته. لووانګ دغه سری له معلوماتو وروسته په انټرنیټ کې د ګوګل سایټ د نقشې په مرسته د سینچوان د کلیو نقشې وکتلې او آخري یو داسې کلی وموند چې دوه پلونه یې لرل. کلی لینوشوی نومېده. لووانګ را روان شو، سیچوان ته لاړ او لینوشوی کلي ته یې ځان ورسوه. پلونه یې وپېژندل او خپل اصلي کور یې وموند. دی چې کور ته ورسېد پوه شو چې مور و پلار یې دواړه ژوندي دي. هغوی چې د زوی له موندلو ناهیلي شوي وه یوه بله نجلۍ یې موندلې او په لورولۍ یې منلې وه. د لووانګ مور رسنۍ ته ویلي دي چې همیشه به د ورک زوی فکر ورسره و. په زړه کې به ورتېرېدل چې ډوډۍ به یې موندلی وي که به وږی پاتې شوی وي، چې لږ به ځورېدلی وي که به ډېر ځورېدلی وي. چین چې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر نفوس لري او د ډېر اولاد لرل پکې منع دي، ځینې بې اولاده کورنۍ تښتول شوي ماشومان په بیه اخلي او په زوی ولي او لور ولي یې نیسي.
جلوگر بپ کم ہٹ پ کم دکان دی دکان بھائی دفے در خانی شرما بھلے بھائی حسن کم ترخانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتن جانی امراہان بھائی پاکان کنا پا نپو ہے زم شان بش کست زهیر بزرگی لطا کو بای تزلت تغما بزرگی دم قدم بای خونه دم مخبو بی رانجا کنه بای چا خور دم بی سدوار دفر ستم دهر پی خوبی یار کا سفر
زلی افغان محقق او لیکوال احمد الله چیوال چې نن سبا په امریکا کې د ډاکټورا په زده کړو بوخت دی او هلته د قبایلی ټولنو او حکومتونو د اړیکو په موضوع څېړنې کوي، د همدې موضوع په اړه مرکه را سره کړې ده. دی راته وایي چې قبایلی ټولنه کومې ټولنې ته وایي، د قبیلې ټولنې او دولتونو اړیکې څنګه یي، او د پښتني ټولنې له قبایلی جوړښته امپراتوریو څنګه استفاده کړې ده.
کوم ځای ته چې موږ قبیلوي ټولنه وو، د قبیلوي ټولنه ته د دې واجب نه وو چې دغه خلکو ترمنځ هغه قبیلوي کوم رواجونه چې دي، یا قبیلوي نرخونه په اصطلاح باندې، یا قبیلوي غیر رسمي قوانین چې دي، هغه وسم الته نافذ په هغه ځای کې، او دغه نرخونه او د دې کوم هغه خپل د دې قبیلو کوم قوانین چې دي دغه مطابق د دې فیصله کیږي او ورځنی ژوند دي تیریږي. حکومت یا دولت په دغه ځایونو کې څومره چې په کار دغه عمره کنټرول نه وي. مثلا که تاسو کابل او د پکتیا مثلا یو ولسوالي منګل ولسوالي سره مقایسه کوي، څومره چې کابل کې حکومت قوي دی دولت قوي دی، هلته په هغه ځای کې نه دی قوي. هلته چې خلکو په منځ کې مشکل پیدا شي، خلک اول قومي مشرانو ته مراجعه کوي. خو په کابل کې که یوه پېښه وشي، خلک ډېر کم داسې کېږي چې مثلا په قومي مشرانو باندې فیصله وکړي، اول حکومت ته ورځي. په کوم ځای کې چې قبیلوي سیستم قوي، هلته دولت کمزوری. په کوم ځای کې چې دولت قوي، هلته قبیلوي سیستم کمزوری.
دا خو هغه سیاسي اړخ دی. شغل یار چول، په روحي لحاظ، په نفسیاتي لحاظ، معمولا دی قبیلې یو سړی چې ګوري، دی ځان یوازې نه احساسوي، له قبیلې سره ځان تړلی ګڼي. که د دې قبیلې یو سړی ووژل سي، که د دې قبیلې په یو سړي تیری وسي، دی داسې ګمان کوي، داسې احساس کوي لکه په ده چې ظلم سوی، او دای باید بدل اخیستلو ته تیار یي. او برعکس، د دې قبیلې یو سړی یو تیری وکي په یو بله قبیله کې، د بلې قبیلې سړی بیا معمولا ضرور نه ده چې چا تیری کړی د هغه ته جزا ورکړي. داسې یو احساس موجود دی چې د هغه قبیلې سړی چې تیری کړی دی، کې بل هر غړي ته هم سزا ورکړی شي، پروا نه کوي. یعنی د قبیلې په انسان کې انډیویژلیزم ډیر کم دی، انفرادیت پکې کم دی. او پغه ټولونه کې چې خلک له قبیلې راوتلې دي، مسؤلیتونه فردي دي، دغه څه احساس نه کوي تاسو؟
بالکل، دا خبره صحیح ده. لکه دلته خبره دا ده چې موږ یو لفظ ډیر استعمالو، او دا موږ په ورځني ژوند کې ډیر استعمالو. ځینې وخت کې موږ د حکومت چې دی هر حکومت شي، یو حکومت باره کې چې خبرې کوي چې دا مشروع حکومت نه دی. دا مشروعیت څه ته وایي اصلي کې؟ دا مشروعیت تعریف دا دی چې مشروعیت هغه ذهني حالت ته ویل کېږي چې سړی د دولت یا د حکومت اوامرو منلو ته مجبورې. دا د مشروعیت یو تعریف دی. دا مشروعیت به دولت په یو طریقه باندې اخلي، مثلا د انتخابات دولار کوم دولت راشي، موږ دا مشروع دولت دی، او که درغلی وکي او راشي هغه ته به موږ مشروع حکومت نه ویو. دغه سي د قبیلوي سیستم د جرګې چي دي، مثلا د جرګې په خپل یو رواني اغیز لري، او نه یوازې دا چې جرګې، بلکې دغه تاسو چې دا کوم خبره وکړه، دغه د انډیویډوالیزم د په قبیلو کې ډیر کم دی. دغه وجه ده چې دلته شته دی، لکه دغه ته مشروعیت ده چې خلکو د جرګې موجودیت چي دی، یا د دیو د نرخونو کوم موجودیت شیده، دای منلی ده. نو دو مشروعیت هم آقا ده ذهنی حالت نرامنسته که گی دیسی فکر کهی که چرت زی یوازی یو کار کوم، نو مثلا زی آقا سرطه نشم رسه ولی، یا زی یوازی دانشم کوله چی ده زن نده پاو کم، یا یوازی دانشم کوله چی کم حقوق دی آقا لسته راولم ده نور خلکو سا یو زی که گی ده خپل قبیله ده خلکو سا. او ده کار خبره ده چی ده قبیله ده خلکو پا منز که اغاری که او نرخونه چې دي د نورو قبیلو د خلکو ترمنځ نه دا فرق کوي. نو همدا وجه ده چې سړی دې ته مجبور چې د خپل قبیلې سره ډیر پاتې شي قدم وو.
شغلای ارچوال، په دې به خبرې وکړو چې که تاریخ ته وګورو، قبایلی جوړښتونه خو په ټولو ټولنو کې وو، لیکن په ځینو ټولنو کې دا ختم سوي دي دا جوړښتونه، او په ځینو کې لا په خپل قوت پاتې دي. په افغانستان کې دا جوړښتونه هر عقل په ځینو سیمو کې اوس هم په خپل قوت پاتې دي. که دولت او قانون د عام ولس حامی نه وي، نو څرنګه چې انسان په فطری ډول دولت ته ضرورت لري. انسان اجتماعي موجود دی او د اجتماعي نظم د ساتلو لپاره یو دولت ته خامخا اړتیا وي. نو کله چې دولت نه وي نو بیا په وړو دولتونو پسې ګرځي. دغه قبیله خپله یو وړکی دولت سي. په ښارونو کې قبیله نه وي د قبیلې ځای ګوند ونیسي. کله چې دولت او قانون کمزوری وي زه به په یو چا پسې ګرځمه، یا د ژبې په بنیاد، یا د وینې په بنیاد، یا د ایډیولوژۍ په بنیاد. په یو بنیاد به یو یو رابطه به پیدا کومه چې زه وساتل سم، چې ماته پناه راکړي، ځکه چې قانون ماته پناه نه راکوي. آیا زموږ په سیمه کې چې قبایلي جوړښتونه ډېر پیاوړي پاتې دي، وجه یې دا نه ده چې دولت قانون نه دی تطبیق کړی؟
که مونږ د افغانستان حالت ته که وګورو، په دا تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې په زیاتره وخت په دې تیرو دیرشو شپږ دیرشو کلونو کې انارشي وه په ډېرو ساحو کې. په انارشي کې که ته وګورې مثلا د پکتیا په یو لرې ځای کې وګورې، یا مثلا دغه د خوست په یو لرې ځای کې وګورې، په هغه ځای کې چې دولت نه و خو همدغه قبیلوي جوړښتونه و چې خلکو هغو ته پناه وروړل او هلته خلکو د خوندي پاتې کېدل. قبیلوي جوړښتونه د دغه لحاظ باندې مفید دي. پاتې راځم ستاسو خبرې ته چې ولې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي. آیا دا دولت وجه ده چې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي او که نه بله څه وجه ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، قبیلوي جوړښت چې دی دا د دغه د دولت سره یو اړیکه لري. دا اړیکه داسې ده چې په کوم ځای کې چې دولت کمزوری هلته دا قبیلوي جوړښت قوي. قبیلوي جوړښت معنی دا ده چې دا دولت اجازه نه ورکوي چې هغه ځای کې حاکم شي. او که چېرته قبیلوي جوړښت کمزوری دولت دغه کیږي، دا دولت قوي کیږي. که مونږ داسې ویو چې په افغانستان کې دا قبیلوي جوړښت ځکه پاتې شوی چې دولت کمزوری دی، په یو لحاظ دا خبره صحیح ده او په یو لحاظ باندې کېدای شي نور عوامل هم ولري. خو افغانستان کې چې دولت کله جوړ شوی دی دولت همیشه کمزوری پاتې شوی، مرکزي دولت. زمونږ استاذ ځینې قبیلوي رواجونه او یا قبیلوي قوانین داسې دي، غیر رسمي قوانین داسې دي چې هغه دغه د دولت د قوانینو خلاف دي. خو هغه په ځینې ځایونو کې حاکم دي، حکومت زور نه رسیږي چې هغه هلته دغه کېده.
ښاغلی اچول، افغانستان د نولسمې پېړۍ په پای کې د یو ډېر پیاوړي دولت څښتن سو. عبدالرحمن خان چې پاچا و دولت ډېر حاکم و. عبدالرحمن خان په 1901 کې وفات سو. خو په دغه وخت کې چې د افغانستان دولت قوي کېدو، د ډیورنډ لاین هغه غاړې ته برطانوي هند د قبایلو یوه نیمه خود مختاره نیمه خپلواک سیمه جوړه کړه چې له باجوړو دې سیمو شروع کیږي تر وزیرستانو ژوبه او دغو سیمو پورې غځیږي. دې سیمې خصوصیت دا و چې پولیس به پکې نه و او قانون به پکې نه تطبیقېدو. او که به چا د دغې سیمې په شاوخوا علاقو کې هم یو قتل وکړو نو دې سیمې ته به ور واوښت او هلته به ځان ته پناه حاصله کړه. آیا په افغانستان کې چې قبایلي جوړښتونه بیا هم پیاوړي پاتې سول، وروسته وروسته بیا په افغانستان کې ډېر پیاوړي دولتونه هم راغلل، خو دغه قبایلي جوړښتونه یې کمزوري نه کړل؟ یوه وجه خو به دا نه وي چې انګریزانو د شلمې پېړۍ په پای کې همدغه فاټه همدغه قبایلي علاقه جوړه کړه، او نو که دولت دلته په قبایلي جوړښتونو فشار راوړی نو هلته یې څنګ ته داسې قبایلي جوړښتونه وو چې برطانوي هند په رسمیت پېژندلي وو. نو طبعا د هغو همکاري به ورسره پیدا کېده او د دولت فشار به ناکامېدو. څنګه آیا د برطانوي هند سیاست په پښتني ټولنه کې د قبایلي جوړښتونو د عمر په اوږدېدو کې او په مجموع کې حتی د ناامنیو په زیاتېدو کې برخه نه ده لرلې؟
صحیح خبره ده. لکه دا قومي جوړښتونه زه چې افغانستان او دا زموږ خو شاید د سیمې چې وګورئ، د قومي جوړښتونه زیاتره وخت مثلا دغه خلکو دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې. لکه تاسو دا دغه د فاټا خبره یاد کړل، دا کار په 1901 کې شوی. که تاسو در هدم خیل ته وګورئ پېښور نه راوځئ، پولیس دې خو در هدم خیل ته چې داخل شي هلته بیا پولیس نشته، خو چې کوټ ته وړئ هلته بیا پولیس شته. په قبایلي علاقو کې په دغه فاټا کې دې د پاره چې د قبایل خوشاله کړي او په اصطلاح باندې ښکاره لحاظ باندې هلته د قومي مشرانو له یو رسمي حیثیت ورکه، رسمي ملکان مقرر کړ او د خلکو فیصلې به هغه ملکانو کولې. دغه ملکان به داسې و چې د حکومت نه پیسې اخیستلې. که یو سړی مثلا شک بیا پیراغ هغه به ونیو، دې سړی دا حق نه لري چې محکمې له لاشي بغیر د محکمې هغه به په کلونو هلته په زندان کې پروت و. تاسو به یادېږي په 1900 لسیزه کې او په تقریبا د 2000 په شروع کې، په دې کلونو کې په باجوړ او په قبایلي علاقو کې خلکو ټوپک ګرځول، حکومت هغو ته هیڅ نه ویل. خلکو مثلا چا به چې مړی وکړه هغه طرف ته بتل چې ته څه ویل نه. نو دغه د قبیلوي جوړښتونه او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده او خلک یې په لوی لاس باندې هغه د وروسته والي کندې ته او د جهل کندې ته وراچولي دي او په خپله دغه شی نه نامنۍ ته لاره واروي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس نو د حکایت دا اوریدو وخت دی چې فریده سیفی لولي.
د اوازې د خبرولو ضرورت هسی وایي چې سقراط یو څوک راغلل او ورته وویل، ستا د ملګري په باره کې مې یوه اوازه اوریدلې. سقراط ورته وویل، مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړې، د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړي ورته وویل، سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه، آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ، ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه، آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ، د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه، آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ، ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل، نو یوه خبره چې نه یې په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر وینې او نه پکې ګټه شته، ولې کوې؟ د کولو ضرورت نشته.
آزادی راډیوی مجلې د تیری اونۍ په ګڼه کې مو د اوسنی هند د یو مهم شخصیت او مسلمان عالم مولانا ابوالکلام آزاد د ژوند، سیاسي مبارزو او افکارو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د مولانا آزاد د سیاسي، علمي او ادبي هڅو او بریاو په باره کې پاتې خبرې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې اورېدای شي. استاد منلی وایي،
د دویم جهانی جګړې په پیل کې بیا هم کانګرس داسې یو دریځ ونیو چې د انګریزانو لپاره سرخوږی ایجاد نکړي، خو شرط دا و چې د جنگ نه وروسته به هندوستان آزادیږي، خپلواکي به ترلاسه کوي. انګریزانو چې کومې وعدې له هندوستان سره کړې وي او د هند مبارزین سره کړې وي، هغه ډېر زر تر پښو لاندې کړلې. او په 1942 کال کې د اګست په 1 باندې د هند مبارزینو د لهند ووزه تر شعار لاندې د انګریزانو په ضد د خلکو تحریکول شروع کړل. انګریزان ډېر زر عکس العمل وښوده او مولانا آزاد د 2000 نورو مبارزینو سره یو ځای بندي شو. په بند کې د بیا هم خپلو څېړنو ته دوام ورکاوه، فعال ژوند یې درلوده او خپلې خاطرې، خپل فکرونه، خپل خیالات یې د لیکونو په شکل باندې ولیکل او د هغې نه یو مجموعه جوړه شوله چې غبار خاطر یادیږي او په ټول هندوستان کې ډېره زر خپره شوله، ډېر محبوبیت پیدا کړ. خو آزاد خپل ژوند د دې مجموعې د ژباړې اجازه نه ورکوله، مګر د لمر ګوسه بیا دا کتاب په بیلابیلو ژبو ژباړل شو، په پښتو هم ژباړل شوی دی. په 1946 کال کې ټول بندیان خوشې شول، سیاسي بندیان البته، او د اساسي قانون د جوړولو لپاره ټاکنې وشولې. په دې کې هم د کانګرس لخوا مولانا آزاد مشر ټاکل شوی و. دلته دوه نظریې وې، یوه د دوو ملتونو نظریه وه، خو د کانګرس لخوا هم دوه نظریه وي، یوه د یو واحد هندوستان نظریه وه او بله د مولانا آزاد نظریه وه چې غوښتل یې چې هندوستان د داسې یو فدریشن په شکل باندې تنظیم شي چې ډېر ضعیف مرکزي حکومت ولري او ایالتونه د مذهبي جوړښت په اساس سره وویشل شي. یعنی په هر ایالت کې چې کوم مذهب اکثریت لري، هغه ایالت په هماغه مذهب سره وتړل شي. نو په دې ډول باندې دوی د مسلمانانو حقوق ډېر په اسانه خوندي کولای شول. په مقابل کې هندو پلوو کانګرسیانو دا استدلال کاوه چې که موږ غواړو چې سیکولري حکومت جوړ کړو، بیا هلته د مذهب په نامه باندې د ایالتونو تقسیمول ډیره منطقي خبره نه ده. چې دلته د لارډ پټیل او د آزاد تر منځ یو څه ټکر هم رامنځته شو، خو د مسلم لیگ لخوا د پاکستان طرحه او د پاکستان د طرحې لپاره د انګریزانو د ملاتړ ترلاسه کول د دې باعث شول چې دغه قانون جوړ نشي، د هندوستان قانون جوړ نشي او د هندوستان د ویشلو خبر رامنځته شي. په 1948 کال کې هندوستان آزادی اخلي او په دوه ټوټو ویشل کیږي، د مذهب په اساس څلور غربي صوبې او یوه شرقي صوبه د بنګال د پاکستان په نامه جوړیږي او د پاکستان جوړښت له هماغه زیږون نه د یو ډیر بد تشدد سره ملګری دی. په هغو سیمو کې چې د پاکستان سره پاتې شوي وي د هندوانو دپاره ځای نه وو او هندوان او سیکان باید له دې سیمو نه وتلي وای. یو شمیر مسلمانانو چې ځان په هندوستان کې په نامنۍ کې احساساوه هغوی غوښتل چې د بلې خواته را واوړي. نو ډیر ستر مهاجرتونه پیل شول او په دغو مهاجرتونو کې ویل کیږي چې په یو کال کې تقریبا 1,000,000 کسان له منځه ولاړل. نو دا هم د مولانا آزاد دپاره یوه ډیره دردونکې حادثه وه. د هند د ازادۍ نه وروسته مولانا آزاد د هند د معارف وزیر شو. د معارف په برخه کې د ده ډیر پراخ نظر و. تر هر څه د مخه ده غوښتل چې غریبه طبقه وکړی شي چې په اسانه مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. تر 14 کلنۍ پورې اجباري مکتب
او مفت
مکتب د ټولو هندیانو دپاره مساعد شي. ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده شي. مشرانو ته چې بې سواده پاتې دي د سواد د زده کړې زمینه مساعده شي. همدغه راز د مسلکي زده کړو دپاره د ډېرې نظریې درلودلې او ډېر کار ورته کړی و. تر دې حده چې د هندوستان د معارف نظام تقریبا د مولانا آزاد د نامه سره تړل شوی دی او له همدې امله د هندوستان پارلمان د نومبر 11 چې د مولانا آزاد د زیږیدنې ورځ ده د هندوستان د تعلیم د ورځې په نامه باندې نومولې ده.
غبار خاطر په پښتو ترجمه شوی دی او څېړنوال مولانا زین الله منلی ترجمه کړی دی او استاد منلی کتاب خو ستاسې پلار ترجمه کړی دی. نو د دې کتاب پیسه کې به هم یو څه معلومات راکوي او په دې سه کې به معلومات راکوي چې دوی ولې دا کتاب انتخاب کړی ترجمې لپاره.
د مولانا آزاد غبار خاطر په زندان کې د یو بندي د فکر غزونې دي، مګر دا بندي یو عادي بندي نه دی، دا د آزادۍ مبارز دی او د په زندان کې هم د آزادۍ په اړه فکر کوي. د دې انسان او د هندي انسان د تاریخ په اړه فکر کوي، د هغه په عظمت باندې فکر کوي. نو غبار خاطر له یوې خوا ډېر خوږ نثر لري، د پخوانیو نثرونو په سبک باندې ځای په ځای پکې دری او اردو بیتونه د کلام د تکیې لپاره راوړل شوي دي او ډېر فکرونه پکې داسې فکرونه دي چې انسان ویښیدلو ته رابولي، انسان ته او شرقي انسان ته دا ورزده کوي چې یوازې د بل په پله تګ نه کیږي، باید سړی خپله لار په خپله جوړه کړي. نو په دې خاطر دغه کتاب یو ډیر مهم کتاب و او مولوی زین الله منلی دا کتاب تر نن شاوخوا 15 کاله مخکې په پښتو ژبه وژباړه او په کابل کې خپور شو. 3 کاله مخکې د هندوستان سفارت دا کتاب د دویم ځل لپاره چاپ کړ. د ده په نظر د مولانا آزاد غبار خاطر د یو لوري د هنري لحاظه ډیر مهم اثر و او له بل لوري په دغه اثر کې داسې څه و چې د نن افغان ورته ضرورت لري. هغه ستونزې چې هندوستان په 20 پیړۍ په پیل کې ورسره مخامخ و، افغانستان د 20 پیړۍ په پای کې ورسره مخامخ و. د دې په ځای چې د یو ملت د یو واحد ملت د یوې ماڼۍ تصور د خلکو سره یې، خلکو سره د تیږو او د خښتو تصور و، د خورو ورو ټوټو تصور و، د دې په ځای چې د پرمختګ تصور د خلکو سره یې، د آزاد فکر تصور د خلکو سره یې، خلکو سره د تهاجر تصور و، د وچ فکر تصور ورسره و. نو په دغه شرایطو کې د مولانا آزاد د کتاب لوستل د افغانانو لپاره یوه ضروري خبره ګڼل کېدله. له همدې امله استاد زین الله منلی دا کتاب په پښتو وژباړه او اوس هم چې زه د افغانستان حالات ګورم دا کتاب له هغو کتابونو دی چې باید ټول افغان ځوانان یې ولولي او ځان پې پوه کړي او په یو ډول ترېنه سرمشق واخلي.
استاد منلی، مولانا آزاد د کارونو فعالیتونو لیکنو په باره کې او په افغانستان کې دغو اثر په باره کې یو خدا کتاب یادولای سو چې د زړه لړۍ په نامه باندې په پښتو کې ترجمه شوی دی او بل یو بل موضوع ده چې په افغانستان کې ډیره یادېده او شاید وسوم یادېږي د دینی علماو په حلقو کې، هغه دا ده چې مولانا آزاد خو د قران شریف یو مفسر هم وو. د دې ذوالقرنین په ایسا کې چې په قران شریف کې ذکر کیږي هم لیکنې کړې دي او دا موضوع ډیره مطرح ده په دینی حلقو کې په علمي حلقو کې. په دې ایسا کې که څه وایست
د مولانا آزاد په علمي برخه کې خصوصا دینی علوم په برخه کې ډیره هڅه دا ده چې دین ته او مذهب ته د ژوند سره ارتباط ورکړي او د ټولې څېړنې په همدغه محور چلیږي. د چکو ملکنې په الهلال کې کړې دي، او د هغې هم ځینې افغانو لیکوالو په هغه وخت کې په افغاني مطبوعاتو کې خپرې کړې دي، یا د شلم پیړۍ په دویمه نیمایي کې په افغانستان مطبوعاتو کې خپرې شوې دي. هغه لیکنې دي چې په هغې کې مذهب د پرمختګ معنی نه کیږي،
او بلکې برعکس د پرمختګ سره مرسته کوي.
د ذوالقرنین په اړه د اسلام په عالمانو کې د نظر اختلاف دی. څوک یې مقدوني سکندر بولي، څوک یې د مصر یو واکمن بولي، ځین نور نظریه هم شته. مګر د مولانا کلام په نظر دی د دغې سیمې د یو واکمن په څیره کې څرګندیږي، او د آزاد په فکر ذوالقرنین د منځنۍ آسیا او زمونږ د خوا د منځنۍ آسیا د ایران او افغانستان د سیمې یو مقتدر پاچا کوروش بلل کېدلی شي.
مولانا آزاد خو د ډېر فصیح قلم څښتن و، کېدای سي چې د غبار خاطر یو مکتوب ولولئ.
د یو مکتوب خو لوستل خو به لږ ستونزمن یې، ځکه چې دا مکتوبونه ډېر اوږده دي، خو خلاصه به یو برخه راواخلو. دی د یوه صحنه تمثیلی د زندان چې د ده کوټې ته چوغه کې راځي او دی ورته دانې شیندي. دغه چوغه کې هم غواړي چې دانو پسې ورشي او هم یو څه ځان ساتي. د بې تصمیمۍ او بلا تکلیفۍ په حالت کې دي چې یو پل به په مخ ولاړه، نو دوه پله به بېرته په شا شوه. ما په زړه کې ویل چې څومره نخره ګره ده، کاشکې دوه پله په وړاندې او یو پل په شا تلی. غالب څخه ویلي دي: ودا او وصل جداګانه لذت دارد، هزار بار برو صد هزار بار بیا. دا ناز و نخری لا نوی تیری چې په ټولو چوغکو کې یو غټ نر چوغک را میدان ته شو او د حال په ژبه یې وویل: زدیم بر سفرندانو هر چه باد آباد. او په دانو یې ور ټوپ کړ، او چې دا چنچنې ولید چې دانو ته ورغی، نو نورو چوغکو هم په دانو را منډه کړه او ټول یې په دانو لګیا شوې. که غور وکړی نو د عمل په دې کارګاه کې د همدغسې زلور پل ته اړه ده، تر څو چې په دغسې ډاډ او زړورتوب د کومې چارې په لور پل وانخیستل شي کار سرته نه رسیږي، او چې دا مېړنی پل واخیستل شي نو ټوله نړۍ ورسره ناڅاپه قیام وکړي. نامردي و مردي قدم فاصله دارد. د سود او زیان په دغه بزم کې د لنډلاسو جام هیڅکله نه دی ډک شوی. دا ډک جام د هغه چا په برخه کېږي چې په مېړانه او زړورتیا سره لاس ورتیر کړي. د دغه چنچن دا مېړنی اقدام دومره مؤثر او اغیزناک و چې هغه مهال مې په زړه کې هوډ وکړ چې له همدغه نارینه څخه باید د کار لاره زده کړم. دغه چنچن قلندر او بې پروا دی. دوه درې ورځې مې دوه درې ځله په درۍ ورته دانې شیندلې، یوه یوه به راتله او یوه یوه دانه به یې ټولوله، او چې کله به مې دانه ور اچول وځنډول نو دا قلندر به راغی او په چونچون به یې پیل وکړ. چې معمول وخت تیریږي نور نو چوغکو ډار او تشویش نه درلود. یو څو ورځې وروسته مې یو بل پل واخیست. د سګرټ یوه ټیمي خالي کوتۍ مې واخیستله، دانې به مې پکې واچولې او د درې په غاړه به مې ښودله. چوغکې به راغلې او څوک به د کوټې په یو ځای او څوک به په بل ځای کېناستلې او دانې به یې خوړلې. چې ومې لیدل چې چوغکې له کوتۍ سره بلدې شوې، نو کوتۍ مې د درې له غاړې څخه لږه د ځان په لور را وړاندې کړه او بله ورځ مې نوره هم را وڅخوله او په خپل مخ کې مې کېښوده، او له بود نه قرب ته خبره ورسېده. د قرب او بود په باره کې د عالیه بنت المهدي دا مطله را یاده شوه: وهب فإن الحب داعية الحب وكم من بعيد الدار موجب القرب. چوغکې ډېرې نږدې راغلې خو بیا یې هم په زړو کې کڼه وه او په تذبذب سره چغېدلې. خو چې قلندر راورسېده نو ورسره ټولې چوغکې زړورې شوې، او چې تر کوم ځای پورې قلندر وړاندې پل تېراوه دوی هم هماغومره را وړاندې کېدلې. دانې ټولولې او په ترنم سره یې د حال په ژبه ویل. د یوې برخې نه به تیر شو. د دې کیسې نه مولانا آزاد نتیجه اخلي: ډېر ځله داسې شوي چې زه په خپلو خیالاتو کې ډوب شوی یم، او چې په زړه پورې خبره مې په زړه ګرځېدلې نو ورسره مې یو خوندور شعر را په زړه شوی دی. اوس چې ګورم نو راته څرګنده شوه چې دا یاران مې په څنګ کې په ټوپونو لګیا دي او د ډبرې په شان بې حرکته ورته ښکارم، او چې ورته معلومه شي چې ډبره وخوځېده نو وډر شي او والوزي. دا کومه عجیبه نه ده. په خپل زړه کې به وایي چې پر چوتره باندې ډبره پرته ده، خو کله کله ورڅخه آدمی جوړ شي.